پیامش نوشته است که قیمت مواد سوخت و مواد غذایی در افغانستان بسیار افزایش یافته. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار پروغ لتا سو مننه اوردونکو ته زما لخوا سلام. د آزادی رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له خپل ایراني سیال سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې. نن د شنبه ده، د مرغومي اجدي 14 د جنوري 18 پایل خبرونه کیږي. د روغتیا وزارت وی په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د ادارې چارواکي وایي چې تیر میلادي کال نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول سوي دي. تکل سوي د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سېشنبه د هغه په پلرني ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل سي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت وایان ډاکټر نظام الدین جلیل تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 300 کسان په ټرافیکي پیښو کې وژل شوي. د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 4000 ټرافیکي پیښې شوي چې د هغو له کبله نږدې 300 تنه مړه شوي او کابو 40000 نور ژوبل شوي دي. ډاکټر جلیل ویل چې د 2019 د کال د دویم نیمایي د ټرافیکي پیښو د مرګ ژوبلو راپور به په راتلونکو څو ورځو کې خپور کړي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې ټرافیکي پیښې پکې ډېرې کیږي. د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت، د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي نښو کموالی او له ټرافیکي مقررات سره د ګڼو موټر چلوونکو نه بلاتیا د ټرافیکي پیښو د زیاتوالي سبب بلل کیږي. روغتیا وزارت د اټکل له مخې په افغانستان کې د ورځې لږ تر لږه 22 داسې ټرافیکي پیښې کیږي چې په نتیجه کې خلکو ته مرګ ژوبل اوړي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي په تیر میلادي کال کې نږدې 1300 تنه د مخدره موادو د کاروبار په تړاو نیول سوي. له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې په 1200 نیول سوو کسانو کې 10 تنه ښځې شامل دي چې 3 تنه یې ایرانیان دي.
په مجموعي توګه 1100 قضیې چې 1200 کسان نیول شوي دي. په 12 میاشتو په لار کې دغه دوسیه ټول عدلي او قضایي مرکز ته د ستړلو لپاره لیږل شوي دي.
شغلی موهید زیاته کړه چې د دوغو کسانو په منځ کې د 1300 شوزو په ګډون 215 تنه د کابل د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې په دې تور نیول سوي چې متحده عرب اماراتو او هندستان ته مخدره مواد په قاچاق وړل. له مخدره مواد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ویان په وینا نیول سوي کسان څرنوالي ته معرفي سوي او د هغو له منځه 915 تنه د ابتدایي محکمو لخوا په قید محکوم سوي دي. امریکا د خپل ملي ګارد 24 سرتیری افغانستان ته لیږي. د دغو پوځیانو چې د پوځي پولیسو د 216 کنډک غړي دي د خدای پمانی مراسم پرون مبشین په نیویارک کې جوړ سول، خو تاکل سوی چې د پنځمې په ورځ له تگزاس څخه افغانستان ته روان سي. دوی به په افغانستان کې لس میاشتې تیرې کړي او مسؤلیت به یې د امریکایي قومندانانو ساتنه وي. تاکل سوی چې د ایران د قدس ځواک د قومندان جنرال قاسم سلیمانی مړی سبا سېشنبه د هغه په پلرني ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل سي. سلیمانی د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. د سلیمانی مړی پرون سهار له عراق څخه ایران ته یوړل سو. د ایران دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه په اهواز او مشهد شهرونو کې د ګڼو ویرکوونکو په منځ کې د سلیمانی تابوت وشو چې د ایران په بیرغ پوښل سوی وو. مخکې تر دې چې د نوموړي مړی ایران ته ولېږدول سي، په عراق کې هم زرګونو ویرکوونکو د درناوي مراسم ورته جوړ کړل. په لبنان کې بیا د ایران پلوه حزب الله زرګونو غړیو لاریونونه وکړل. د دغه ګوند مشر حسن نصر الله په یوه ټلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل امریکایانو په سیمه کې په نوې بڼه نوې جګړه پیل کړې ده. ایران نن دوشنبه او سبا سېشنبه عمومي رخصتي اعلان کړې ده.
د شپېته کلن سلیمانی چې د قدس دوه قمندان و له خپل هېواده د باندې د ایران د پوځي عملیاتو په اجرا کې همکاري کوله. ایران وایي چې تر دې وروسته د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. د ایران حکومت دا اعلان چې تېره شپه د دغه هېواد له دولتي تلویزیون څخه خپور سو وروسته له دې وکړ چې د دغه هېواد د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ بغداد ښار ته نږدې ووژل سو. د ایران حکومت دغه راز ویلي چې تهران لا هم غواړي چې له خپلو اروپایي شریکانو سره چې د ایران د تیلو د خرڅلاو لپاره د حل لارې په موندلو کې پاتې راغلي دي خبرې وکړي. په اټومي موافقه کې له خپلو ژمنو د لاسه اخیستو تر خبرداری مخکې یوه ایراني چارواکي ویلي و چې د قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله ایران پر نویو تدابیرو غور کوي. الشباب تروریستي ډلې په کینیا کې پر یوه پوځي اډه چې امریکایي پوځیان ورڅخه کار اخیست برید کړی دی. په افریقا کې د امریکا مرکزي قمندانۍ پرون یک شنبه وویل چې د سومالیا سرحد ته نږدې د لامو په ساحلي سیمه کې د کندا هوایي اډې د خوندیتوب هڅې روانې دي. په لومړنیو راپورونو کې ویل شوي چې دغه برید په اډه کې ورانۍ پیښې کړي خو د امریکایي او کینیایي ځواکونو د مرګ ژوبل په اړه څه نه دي ویل شوي. د کینیا پوځ پرون ویل چې پر دې اډه حمله په شا تمبول شوی او د برید په نتیجه کې لګېدلې اور هم مړ شوی دی. د کینیا د پوځ په وینا برید د هوایي اډې د الوتکو رانوی ته زیان نه دی پیښ کړی او پوځیانو د الشباب سختریزې ډلې 15 حمله کوونکي وژلي دي. او شپږ تنه جرمنیان د ایټالیا په یوه ترافیکي پیښه کې مړه شول. دا پیښه پرون په بولزانو ښار کې وسوه. د ایټالیا د پولیسو په وینا یو موټر چلوونکی په خپل موټر ځینې جرمن ګرځندویان ووهل چې په نتیجه کې 12 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په شپږو وژل سو کې درې نجونې او درې هلکان دي چې عمرونه یې د 20 او 25 کلونو ترمنځ دي. دغه راز 12 نور ژوبل سوي دي. د پیښې د علت په اړه پلټنې روانې دي خو ویل کېږي چې چلوونکی نشه و. اته بجې او 2 دقیقې سوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له خپل ایرانی سیال سره پر وروستیو تحولاتو خبرې وکړې.
البته دا د ورکړې چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو امنیتي موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د عراق پارلمان له دغه هیواد څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه لیک تصویب کړ. په یوه تفصیلي راپور کې مودا څېړلې چې د ایران قدس ځواک څه کارونه کوي او ولې د قماندان وژل کېدل مهم سوي دي. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. خبرونه د سر موضوع راخلو. په دسل کې چې په عراق کې د ایران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله د امریکا او ایران ترمنځ ترینګلتیا اوج ته رسېدلې او په سیمه کې د کړکېچ تر منځ کېدو بیره ده. د افغانستان ولسمشر خپل ایراني سیال ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به پر هیڅ هیواد برید نه کیږي. ایران خبرداری ورکړی چې امریکا به چې په افغانستان او د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې پوځیان لري غچ واخلي او امریکا د ځوابي اقدام پټکه کړې ده. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یک شنبه د ایران ولسمشر حسن روحانی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي. د جمعې په ورځ د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس ځواک عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. لدی پیش وروسته ایران گواش وکل چه لامریکا چخه با غچ واخلی او امریکا هم بول چه ده ایران برید با بی زواب پری نشدی. ده افغانستان ده ولسمشر یو ویندوی دواخان مینپال تیرش با ده افغانستان ده ولسمشر محمد اشرف غنی او ده ایران ده ولسمشر حسن روحانی ده تلیفونی خبرو پاره آزادی رادیو تا وویل.
د افغانستان ولسمشر پرون مازدیګر د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره خبري وکړې او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي موافقتنامې پر اساس د افغانستان خاوره هیڅکله د بل هیواد پر خلاف نه استعمالیږي.
پرون د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په یو ویډیوي پیغام کې ایران ته د غچ اخیستونکو اقداماتو په وړاندې خبرداری ورکړ. وی ویل
Under my leadership, America's policy is
زما تر رهبرۍ لاندې د هغه تروریست په وړاندې چې غواړي کوم امریکایي ته زیان ورسوي یا د زیان رسولو نیت لري، د امریکا پالیسي واضح ده. موږ به دې پیدا کړو، له منځه به دې یوسو. موږ به تل خپل ډیپلوماتان، سرتیري، ټول امریکایان او خپل متحدان خوندي کړو.
د همداراز وویل که ایران پر امریکایانو یا امریکایي اهدافو کومه حمله وکړي، امریکا به د ایران 250 ساحې وولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا پرون په یوه ټویټ کې اندېښنه ښودلې چې ممکن په عراق کې وروستي انکشافات د افغانستان د سولې پروسه اغېزمنه کړي. ځینې افغان کتونکي هم فکر کوي چې ممکن د ایران او امریکا ترمنځ کړکېچ د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي، او حتی شایي ایران له خپل نفوذه په استفادې په افغانستان کې د امریکا پر ضد د حملو هڅه وکړي. د ایران د چارو متخصص احساس تانکزی وایي ایران ممکن د افغانستان په ګډون په سوریه او عراق کې وړې حملې وکړي، ځکه چې دا هیواد په درې وړو هیوادونو کې نیابتي کسان لري.
کله چې ایران په غچ اخیستونکي اقدام کې تروریستي حمله وکړي، زه فکر کوم چې ډېر به تروریستي حمله وي، او هغه هم لبنان په سوریه او یا په عراق په داسې سیمو کې وي، یا کله چې په افغانستان کې هم وي، ځکه دوی هم نیابتي کسان لري په افغانستان کې. خو له دې زیات دوی بل څه نشي کولای.
له روحاني سره تر پرونو یو تلیفوني خبرو وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست او اجرائیه رئیس د قاسم سلیماني د وشل کېدو په ارتباط په خپلو اعلامیو کې د کړکېچ د نه پراختیا هیله څرګنده کړې وه.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپانو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکا خبریدونکي ورسپانې واشنگتن پوسټ په خپلې یو تازه غنې کې په افغانستان کې د اوربند پر حادثو او له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په افغانستان کې ډیره شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري ونتوانېدل د کرسمس او د نوي میلادي کال د جشن پر مهال د خپل کورنیو لغړو سره یو ځای یو میستکشینی. ورسپانې لیکي دغه سرتیري شای وکولای سي پر روانه دسمبر میاشت کې خپل کورنیو سره یو ځای سي. خو د لیکوال په باور که امریکا وتوانېږي دوی د افغانستان له ناګټل سوي جګړې کورونو ته ستنه کړي. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په باور په افغانستان کې اوسنی وضعیت هیله بخښونکی نه دی. د ورسپانې په لیکنه د طالبانو شورا څو ورځې مخکې په افغانستان کې لوربند سره موافقه وکړه چې د سولې مذاکرو ته لاره پرانیزي. د لیکوال په باور خو د طالبانو رهبري تر اوسه له دغه اوربند سره موافقه نه ده کړې، او داسې نه ښکاري چې دغه ډله دې له سولې سره لیوالتیا ولري. لیکوال د استدلال په توګه د افغانستان په شمال کې یوې وروستۍ حملې ته اشاره کړې چې په نتیجه کې 12 دولتي پوځیان ووژل شول. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکوال زیاتوي ځکه نو له طالبانو د صادقانه سولې تمه داسې ده لکه په سوځنده دښته کې د باران تمه. په داسل کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو لیکنه خپره کړې، د هندوستان اونیزې خپرونې انډیا ټوډی بیا د ګوزان یو پولیو ناروغۍ د کمپاینونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې سرلیک دی: افغانستان او پاکستان په نړۍ کې د ګوزان ضد واکسین د کمپاین بریا په خطر کې اچولې ده. په وروستیو کې د هندوستان، کاناډا، استرالیا، د امریکا د متحده ایالاتونو، فرانسې او نیوزیلند استازي د هندوستان په اتراپردیش ایالت کې په یو کانفرنس کې سره جرګه سوي وو. د اونیزي په لیکنه دغه استازو د ماشومانو د ګزن یا فلج ناروغي د ختمېدو په اړه کمپاینونه تر یو حده بریالي بللي دي. دوی دغه راز ویلي چې بیا هم افغانستان او پاکستان د دغه نړیوال کمپاین د بریالیتوب پر لار یو خطر ګڼل کیږي. د انډیا ټوډی اونیزي په لیکنه په 2019 میلادي کال کې د پولیو 112 مثبتې پیښې په پاکستان او 26 په افغانستان کې ثبت شوې دي. سرچینو اونیزي ته ویلي د دې ناروغۍ وایرس په هندوستان کې په اسانۍ خپرېدای سي. د نړۍ په سطحه افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه ګڼل کیږي چې لا هم د ګزړ یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده، خو په وروستیو کې نایجیریا د پولیو له وایرس څخه پاک هیواد اعلان شوی دی. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وجل کېدو وروسته بیل کوم ځند څخه د هغه پر ځای اسماعیل قاآنی د سپایي پاسداران د قدس ځواکونو د قمندان په توګه وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام داده چې د قدس په ډله کې به څه بدلون رانسي. سپی الله ستانکزي د ازادي اروپا، ازادي راډیو، د ایرانی څنګه، رادیو فردا د راپور جزئیات وړاندې کوي.
آیت الله خامنه ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بېله کوم ځنډه اسماعیل قعاني د هغه ځایناستی د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نه شي. د جنرال قعاني د مقررې د حکم په متن کې همدې مسئلې ته اشاره شوې چې د دغو ځواکونو تګلاره د سلیمانی د قمندانۍ د دورې همغه تګلاره ده. سلیمانی آیت الله علي خامنه ای ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. خامنه ای د هغه په وژل کېدو سخت غوسه و او د هغه تر مرګ وروسته سمدستي د هغه کور ته ورغی او د هغه له فامیل سره خواخوږي وښوده.
حاج قاسم در انجام وظیفه در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
در امریکا ولسمشر دونالد ترامپ یو تروریست بولیم.
سلیمانی هاز بین perpetrating acts of terror to
سلیمانی لتیرو شلو کلون راهیسی په منځنی ختیځ کې د بے ثباتی رامنځته کولو په خاطر تروریستی فعالیتونه کول. څه چې امریکا وکړل باید ډیر په خوای کړی وای. سلیمانی د امریکا د ولسمشر ډانل ترامپ په امر د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د یو هوایي بریټ هدف وګرځید. د هغه سره یو ځای د هشت شعبي مرستیال ابو مهدی المهندس او پنځه نور کسان ووژل شول. د ایران د وسلوال پوز په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته دی؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ ولاړله. قدس د سپاهی پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قمانداني امیر علي حاجی زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قمانداني علي رضا تنگسيري مختوري. جمن سپاهی پاسداران له اتو ډلو جوړه شوی چې د سپاه د عمومي قمندان حسین سلامی او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي د سپاهی پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت پخوانۍ اعلانې ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریې جګړه پیل شوه او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قمندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحې لبنان او بوسنیا هرزګوینه وي. اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یو لارې د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشت شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړی دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي یا وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټ یې په دولت کې زیات نفوذ ولري. او د غزې په ترانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بېلابېلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشران د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د قدس ډلې اصلي او لوی غښتلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. دا چې په سپاه کې د آیت الله علي خامنهای له محبوبو قمندانانو یو و، په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپاه د عمومي قمندان او د هغه د ځایناستي تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قمندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنهای سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره له آیت الله خامنهای سره همغږي کولې او د سپاه عمومي قمندان یا د هغه له ځایناستي سره ډیر نه کېناست. د سپاه عمومي قمندان او د هغه ځایناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنهای پوره اعتماد ته په کتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې او له دې پرته چې د سلیمانی پریکړې تایید کړي بل چاره یې نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و. یو هیواد، یو قضیه، یو قمندان. قاسم سلیمانی داسې یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعاله وي، د ادارې او پریکړې مسؤلیت یو خاص قمندان ته سپارل کېده او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قمندان جنرال اسماعیل قعاني په قدس ځواکونو کې کومه نوې او تازه کاره څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکې په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. دا یې په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسؤول هم و.
قعانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړ د فاطمیون په څیر د ایران پلوه ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قعانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ته ورګرځي. اسماعیل قعانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا یوشت او نصر پنځم لهکر قمندان وو. اکثر افغان جنگیالی چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغه ډلو غړي وو. هغو افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لهکر کې د حضور تجربه درلوده او وروسته هم د سپاه نظر لاندې د افغانستان په کورنیو جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قعانی په قمندانۍ سره د سوریې په کورنیو جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وو. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قعانی پام ورواړه وو چې کرار کرار دا ډله په لهکر بدله شوه. د افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا توسلی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلي بنسټګر بلل کیږي، د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګ ژوبلې اوښتي. د دغو افغان جنګیالیو له ډلې یو شمېر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوي هم دي چې وایي ایران له خوږې ګوتې ونیول او د دوی له مجبوریت استفاده وکړه.
بچه ها که شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا آمدین کار کنید، سایی فریب ایران نخورین، ایران با شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم، اینا همهش درو.
در افغانستان در اجرای رئیس مرستیال و در افغانستان در خلق و در اسلامی وحدت در گوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال که ایران تطلیلی و او حل تای در فاطمیون او در هنگو طول و جنگیالی و استعانه وکره چی در په خبره در داعش پوراندی و جنگیدل. د منځنی ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ دی او سیړنیز راپور لمخې چې ورم 2013 کال خبر کړ، د فاطمیون دی قومندان محمد حسن حسینی په حواله ویل شي چې له 2000 تر 4000 جنگیالي په فاطمیون کې شامل دي. ویل کیږي د دغو افغان جنگیالیو کورونه چې اکثری په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کیږي او ځین نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت خودلی او ورسته له هغه چې 2 کاله د مخه د سوریې په جګړه کې د سباند 2000 افغان جنگیالیو د وژل کېدو خبرونه خبر شول، افغان سیاستوالو توند خبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه ده او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادیږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یوه مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوره وړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخته ده چې د قدس ډله د سپاه په لویو پرېکړو کې خپل نفوذ او دریځ خوندي کړي. اسماعیل قعانی تر اوسه د آیت الله خامنهای په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا، سره له دې چې قعانی په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې د ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قمندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. دغه ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قمندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنهای د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنهای د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کیږي چې امریکا یې پر ضد سخت فعال شوي، قمندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروژني. دا داسې یوه ستونزه ده چې د قدس ډلې د قمندې شبکې او نورې نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دیرق پارلمان لخپل هیواد څخه د امریکایی پوزیانو د وتلو پریکړه لیک تصویب کړ. د پارلمان غړیو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس و قمندان جنرال قاسم سلیمانی ووژل سو. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی پرون د خپل هیواد له پارلمان غوښتنه وکړه چې په عراق کې د بهرنیو پوځیانو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدا لپاره یو پریکړه لیک تصویب کړي. امریکا په عراق کې نږدې 15000 پوځیان او پوځي پرسونل لري. اسمت سروان پر دې موضوع راپور برابر کړی.
د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د ایران د قدس ځواک د عمومي قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د عراق پارلمان پرون له خپل هېواده د بهرنیو پوځیانو د وتلو پریکړه لیک ته رایه ورکړې. په دې پریکړه لیک ویل شوي د عراق حکومت ژمن دی چې د داعش پر ضد په جګړه کې له نړیوال ائتلاف څخه د مرستې لپاره خپله غوښتنه لغوه کړي، ځکه چې دا عملیات په بری پای ته رسېدلي دي. د پارلمان د غړیو په پریکړه لیک کې همداراز راغلي د عادل عبدالمهدي حکومت باید په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د پای ته رسولو او د عراق له خاورې، هوا او سمندري قلمرو څخه د هغوی د کار اخیستو د مخنیوي لپاره کار وکوي. د عراق د پارلمان پریکړه لیکونه لازم الاجرا نه دي، خو دغه هیواد صدر اعظم مخکې له پارلمان څخه غوښتي وو چې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو د حضور د ژر تر ژره پای ته رسېدا لپاره اقدام وکوي. مهدي د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته په وینا کې وویل سره له دې چې شایي هیواد یې له کورنیو او بهرنیو ستونزو سره مخامخ شي، خو دا کار په اصولو او عمل کې د عراق په ګټه دی.
لا يجوز تواجد قوات اجنبيه
ده هغو بهرنوی ځواکونو حضور چې په عراق کې جنگي چاري پر مخ وړي جواز نه لري. په عراق کې د داعش د حضور د پای ته رسیدا تر دو کلونو ډیر وخت وزي. نور نو د عراق دولت باید د بهرنوی ځواکونو د شمیر د کمیدا او ورپسې په عراق کې د هغوی د بشپړې خاتمه لپاره یو لازم الاجرا مهالویش جوړ کړي.
على الارض العراقيه
لبل خاده عراق د بهرنوی چار وزیر ویلی چی په بغداد کې د امریکا سفیر احضار کړي چې د امریکا هغه هوایی حمله وغندي چې په لړ کې قاسم سلیمانی د عراقی ملیشو یو قومندان او څو نور جګړه مار و وشل شول. د عراق د بندنوی چار وزارت په اعلامیه کې راغلی چې دا بریدونه د عراق د ملي حاکمیت څرګنده سرغړونه ده او په عراق کې د داعش پر ضد ائتلاف د ماموریت په اړه د موافقو خلاف ده. مخکې تر دې چې د سلیمانی مړی ایران ته یوړل شي، عراقي ویر کوونکو د ده د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. په ایران کې پرون څو لکه تنه د سلیمانی د جنازې د مراسمو لپاره راټول شوي وو. په لبنان کې هم د حزب الله پلویانو چې د ایران متحدان دي څو ځایونه غونډې وکړې. د حزب الله مشر حسن نصر الله پرون په یوه تلویزیوني وینا کې خپلو پلویانو ته وویل
معرفه عن العراقيين
تركم ازاي چه ده عراقيان او ده حقوق ده مقاومت پاره خبريو ده ابو الفضل عباس درانه بچان به په عراق کې یو امریکایي پوزي ته هم اجازه ورنکړي.
قو جديا عراقيين
د امریکا متحده ایالاتونه په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان او پوځي پرسونل لري چې اکثره یې سلاحکاران دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شنبې په ورځ په خپلو ټویټونو کې وویل چې پر سلیمانی د حملې امر یې ورکړ، ځکه چې سلیمانی په عراق کې د امریکا پر هدفونو حملې تنظیمولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د قاسم سلیمانی د وشل کېدو د پریکړې دفاع وکړه، ویل چې که دا کار نه وای شوی لوی خطر پیښېدای شوی.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو. ګڼو اوریدونکو سیمیسونه راستولې دي. محمد خان خیاط د هلمند له چنجر بازار څخه لیکلي، خدای دې په افغانستان کې سوله راولي، په هر ځای کې بېګناه افغانان شهیدان کیږي. احمد الله له میوند څخه لیکلي، زما د طالبانو او امریکایانو څخه دا غوښتنه ده چې د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي. خپلواک صافی د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي، په دې وروستیو ورځو کې په علیشنګ ولسوالۍ کې ناامنیو یو ور بیا زور اخیستی، حتی وسلول طالبان د ولسوالۍ بازار ته رسېدلي. افغان حکومت باید علیشنګ ولسوالۍ ته جدی پاملرنه وکړي، کنه دغه ولسوالۍ به سقوط سي. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلي، طالبان باید جوړ اوربند وکړي، ځکه په هیواد کې بد حالات روان دي او طالبان باید جر د بین الافغاني خبرو پایل ته زمينه برابره کړي. تازه خان سمسور ننګرهار لیکلي، د افغانوی په ترویج خوشاله یو، خو حکومت دي د موادو په بیو کې کموالی راولي. امین الحق سعادت سرارزی له کونړ لیکي، د کلدارو د بندېدو سره سم صرفانو زیاتۍ شروع کړې دي، حکومت یې باید مخه ونیسي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د کابل ښار چاپیریال ساتنې ته حکومت او ولس باید په ګډه جدي پاملرنه وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځزي اریوب څخه لیکلي، همدا شیبه زموږ پر کلي سخته درنه واوره ورېږي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې له پرون ورځې په لوګر کې سخته واوره ورېږي، له حکومت او بنسټونو څخه غوښتنه لرو چې له بېوزلو سره مرسته وکړي. انصار الله حکیمی د لغمان لالینګر ولسوالی لیکلی په هیواد کې د بارانونو له کبله ډیر خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. مرستندوی ټولنې باید له اړمنو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک ولسوالی څخه لیکلی، دلته ډیر ښه باران اوري، انشاءالله کال آباد دی او هیله ده چې ټول کسان غنم وکړي. اسمت الله افغانیار لیکلی، په هلمند کې ماښام شایسته باران وسو، اوس هم باراني وریځ ولاړه ده. او عزیز الله زابلی له زابل لیکلی، په زابل کې واوره وری او ډیر په شدت وریږي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په ټرافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلو شمیر زیات شوی دی. د وزارت په حواله د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 4000 ټرافیکي پیښې شوې چې د هغو له کبله نږدې 300 کسان مړه شوي.